دوی بجیشوی احمد چی بریم السلام علیکم د ازاجی رډو د دې سات په خبرونه کې وړاندې ځوان فکر پروګرام درو مخکې تر دې چې د خبرونه خبره کړو خبرونه طالبان وای په پاکستان کې مشت افغان کډوال د پاکستان په نام نوې کلاس نه لري او کوم چلن چې له دوی سره کیږي هغه د منلو نه دی د طالبان ویان چې بهولا مجاهد نن په خپل اکسپانه کې لیکلي دي چې اسلام آباد ته پر دې پلان لسره غوړو کړي چې خپل خاوري غیر قانوني افغان کډوال باسي پاکستان د سیشن بی پروسویل چې شاوخوا 1,000,000 او 3,000,000 غیر قانوني افغان کډوال په پاکستان کې ژوند کوي او دا کسان باید د نومبر تر لومړۍ نیټې له پاکستان ووځي کنه په زور به وایستل شي د افغانستان د کرکټ حالف لوبډلې په چین کې د آسیایي لوبو په ترڅ کې سریلانکا ته ماتې ورکړه او د دې لوبو نیمه پای لوبې ته یې لارو موندله په دې لوبه کې چې نن سهار ترسره شوه د ابدالیانو لوبډلې پچه وګټله او د توپهانې پرېکړه یې وکړه افغان لوبغاړو په 3.3 ورونو کې سیالي لوبډلې ته د 112 منډو هدف وټاکه خو د سریلانکا ټول لوبغاړي د شلم ور په لومړي توپ وسوځېدل په داسې حال کې چې یوازې 108 منډې یې کړې وې بلور ته د افغانستان ملي لوبډلې پرون د نړیوال جام په درشل کې په یوه تمریناتي لوبه کې د سریلانکا ملي لوبډلې ته ماتې ورکړه سریلانکا لومړی توپهانه وکړه او افغانستان ته د 215 منډو هدف وټاکه د باران له کبله د لوبې ورونه 24 ته کم شول او افغانستان ټاکلي 255 منډې د څلورو لوبغاړو په سوځېدو سره پوره کړې د اوکراین په جنوب ختیځ او مرکزي سیمو کې نن د خطر زنګونه ووهل شول په دې ترڅ کې له جنوبي سیمې د دنیپرو پتروسک څخه د 14 شغونه اوریدل شوې دي په ورته وخت کې ماسکاو ادعا کړې ده چې د روسیې پر فضای 300 غنی اوکراینی ډرون الوتکې له منځه وړي دي په کریویریا سیمه کې د 14 په اړه لږ اطلاعات ترلاسه شوي دي او هغه هم ابتدایي دي سیمه ییز چارواکي وایي چې سهار وختي په اودیسا میکولایوا او خرسون کې خبرداری ورکړل شو د روسیې دفاع وزارت وایي چې تېره شپه یو د اوکراینی ډرون الوتکې د بلګرود بریانسک او کورسک سیمو کې له منځه وړي دي فرانسې د ته چمتو شوې ده چې ارمنستان ته د پوځي تجهیزات واستول پیل کړي د خبره د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر کاترین کولونا د سیشن بی پورس ایروان ته د سفر پر مهال وکړه د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وروسته تر دې ایروان ته ولاړه چې تیره میاشت آذربایجان د یو چټک برید په ترڅ کې ناګورنو قرباغ ونیو او له دې سیمې ډله ډله ارمنیان ارمنستان ته کډوال شول د سویډن رسنیو نن د هغو کسانو نمونه څو ساعته مخکې تر دې خبره کړل چې داسې ښکاري چې د نوبل د کیمیا جایزې ګټونکي به وي سویډنی ورسپانې داګنس نیتر راپور ورکړ چې د سویډن د ساینس د شاهي اکاډمي خبرپاڼه یې ترلاسه کړې ده چې پکې د مونګ باوندي لویس بروس او الکسی اکیموف نمونه یاد شوي دي دا ساینس پوهان په امریکا کې ژوند کوي د سویډن د نوبل د کیمیا کمیټې و متخصص بیا هم د سویډنی ورسپانې ته ویلي چې تر اوسه څوک نه دي انتخاب شوي د اکاډمي یو ویان بیا په دې اړه د تبصرې ډاډه وکړه
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
سلامونه ستړي مشه د ځوان فکر پروګرام دی از فرید سیال پکې د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبلخت اساسي قرباني یو د طالبانو تر کنټرول لاندې د اطلاعاتو کلتور وزارت د اسوانانو موینیت وایي د اسوانانو د فکری او اقتصادي اصلاح تر هڅې د وزارت له لوري چمتو شوی ډیر ژر به د طالبانو د مشرانو له لوري توشي شي د دې وزارت د اسوانانو موین د افغانستان کورنۍ رسنیو سره خبرو کې ویلي دي د اسوانانو د فکری او اقتصادي اصلاح تر هبت څلور برخه ولري هغه زیاته کړې د هیواد په کچه د اسوانانو انسجام د اسوانانو د افکارو بدلون د ولسوالۍ او په کچه د اسوانانو د سازو ټاکل او د اسوانانو لپاره د فرصتونو رامنځته کول د دې طرحې برخه دي خو د اسوانانو د فکری او اقتصادي اصلاح په طرح کې طالبان د څه په لټه کې دي او د ځوانانو فکري او اقتصادي اصلاح په څه معنا ده آیا طالبان د دې طرحې ترنامه لاندې غواړي په ځوانانو باندې نوي محدودیتونه وضع کړي که څنګه د دې سره جوخت طالبان به د دې طرحې په پلي کولو سره وکولی شي افغان ځوانان په ځانګړي ډول هغه بې سواده ځوانان چې په تېر جمهوریت کې زده کړې کړې وي او اوس بیکاره دي دوی ته د کار زمینه برابره کړي کنه. نن په پروګرام کې پر همدې موضوعاتو خبرې کوو. له افغانستان سره ځوانان په خبرونه کې وصل شوي دي خبریال تاجولي غورزنګ د پوهنتون استاد خیبر خیبر او همدارنګ افغان ځوان وحید الله صدیقی دوی سره په پروګرام کې تاسې درې واړه قدرمن ستړي مشي په خیر راغلي. غورزنګ صاحب که په پیل کې تاسې ته راشم، طالبانو د دغه طرح یادونه کړې ده خو لا تر اوسه پورې دغه طرح نه ده رسانیزه شوې او یوازې یادونه شوې ده چې د اطلاعاتو او کلتور وزارت داسې یوه طرحه جوړه کړې چې د ځوانانو د فکري او اقتصادي اصلاح لپاره ده. ستاسې په اند باندې فکري او اقتصادي اصلاح تر اوسه پورې طالبانو د دې نه کوم تعریف نه دی وړاندې کړی، خو د یو ځوان په توګه باندې تاسې چې کله د دغې طرحې نوم اوري څه درته ذهن ته درځي چې کله د ځوانانو فکري او اقتصادي اصلاح اوري؟
اول ټول تاسو مرمنو ته سلام، اوریدونکو ته سلام، ډیره مننه. اصلي خبره خو دا چې مخکې تر دې بحث ته ور داخل شو یو ټکی باید واضح کړو چې د ځوانان څه، یعنی که په نورو ژبو کې کله انسان مطالعه کوي دغلته بیا د ځوان کلمه دوه مفهومه ځان سره لري. یعنی دا چې کله چې ته د ځوان کلمه اورې دلته سترګو ته په افغانستان یا زمونږ په ادبیاتو کې خل فکر کوي چې ځوان نه مطلب یوازې نر دی، یعنی ځوان هلک، خو په نورو په سیاسي ادبیاتو کې بیا ځوان کلمه یوازې په نر باندې نه عملي کېږي یا نر ته یوازې نه راځ کېږي، بلکې تر شای دوه خونه یا دوه سترګو ته درېږي چې هغه یو پیغله دی او بل ځوان دی. معنا ده چې هلته هلک او جنۍ دواړه په ځوان هغه کې راځي. مونږ هم باید دغه ټکی واضح کړو چې کله ځوان کلمه اورو باید دغه ټکی واضح وي چې کله په سیاسي ادبیاتو کې په ټولنیز ادبیاتو کې د ځوان کلمه اورو یا ینګ جنریشن دې کې هم نر راځي هم ښځه راځي، یعنی هم پیغله راځي هم ژنې هلک راځي، واضح به یعنی انشاءالله ویلي وي. بله خبره دا ده چې تاسو ویل چې څومره به دغه خپله پرمختګ برخه کې چې ټولنیز اصلاح دی او بل اقتصادي مسله ده، زما له نظره په نړۍ کې ټول حکومتونه چې هغه د کوم ایدیالوژۍ کوم فکر کوم سیاسي لیدلوري له مخې حکومتولي مخته بیایي هڅه کوي چې د راتلونکي لپاره همغه ډول ځوانان هم لارې ته برابر کړي یا ځوانانو ته همغه ډول لار روښانه کړي، هغه که په سیاسي لحاظ وي، هغه که په ټولنیز لحاظ وي، هغه که په اقتصادي لحاظ وي، هغه که په پوځي لحاظ وي، هغه که په ګڼو نورو ټولنیز مسایلو کې وي. یعنې د دې لپاره کوي چې تر څو د دوی حکومتولۍ سره په سیاسي، فکري او دغه راست اقتصادي او ټولنیزو مسایلو کې جوړه ولاړ شي. دا ځکه چې ځوانان کله د یوې ایدیالوژۍ لپاره یا د حکومت لپاره ته باید تربیه کوي، هغه باید تل ښوونځي پیل کړي، بیا له پوهنتون پورې پیلېږي، د دې ځای لپاره چې د راتلونکي نظام لپاره یوه اوږه ورکړي. تاسې که د نړۍ ډېرې هېوادونو دغه نظامونه وګورئ، تاریخ شي وګورئ، هر نظام چې کله رامنځته شوی دی هڅه کوي چې د خپل نظام د بقا لپاره، د خپل نظام د پاتې کېدو لپاره له ښوونځي نیولې تر پوهنتونه پورې ځوانان د خپل نظام ایډیالوژي او فکر له مخې وروزي. د دې لپاره چې د نظام پر اثر کې پرمدو بقا ومومي، یعنې داسې نه شي کېدلی چې یو نظام ته په اصطلاح ایډیالوژي او فکر یو ډول وي د طبیعت او د ټولنې او د انسانانو پر وړاندې او دې په ځوانانو په بل ډول وروزي.
غورزنګ صاحب په بخښنه سره دلته یو پوښتنه کوم، اوس طالبان چې دي لکه چې په افغانستان کې واکمن شوي دي اساسي قانون نه لري او کوم اصول چې بلی کې وایي چې دا د شریعت نه اخیستل شوی دي، نو اساسي پان باندې دوی چې دغه کومه طرحه د ځوانانو د فکری اصلاح او اقتصادي اصلاح لپاره جوړ کړی دا به هم ډیر دینی اړخ لري؟
طبعا، یعنی تاسو که د حکومت ولې اړخ به اول ګوري، مثلا اول به د حکومت ولې اړخ او فکر ګوري، کله چې حکومت ولې څه ډول څه غواړي، یعنی د دوی ایدیالوژي څه ډول وي، د دوی سیاسي دریځ څه ډول وي، نو طبعا دوی به همغه ډول ځان لپاره ځوانان هم روزي، ځوانانو ته به همغه ډول فکر هم ورکوي، همغه ډول به اقتصادي او سیاسي ټولې برنامې هم ورته جوړوي. دا ځکه چې په اوسنی وخت کې خدا سي نه شي کېدل، کنه چې ته کله د شریعت خبره کوي، کله چې ته د اسلام د سیاسي اسلام خبره کوي، چې سیاسي اسلام ته خبره کوي، نو ته خدا سي نه شي کولای چې لیبرال سیاسي او څوک ورته وروزي، یا سوسیال سیاسي او څوک ورته وروزي، یا ته یو بل فکر وته رامنځته کې خو ته کله ځوان روزي یا ځوان ټولنې ته وړاندې کوي، تا چې حکومت ولی فکر او ایدیالوژي څه ډول وي ته مجبور او مکلف یې چې همغه ډول ځوانان هم وروزي، او د ځوانانو ته کومې پلانونه چې تلري او ته برنامه کې کومې ورته لري، هغه باید په سیاسي اسلام، په سیاسي اقتصاد، په سیاسي ایدیالوژي، په اسلامي برخه باندې باید وغوي، په اصطلاح جوړي وي، دا ځکه چې دغلته نظام په لوړه کې چې څه ډول څه غواړي هغه باید په ځوانانو هم عملي کړي او ځوانانو ته هم وړاندې کړي، دا ځکه چې ځوانان دي چې نظام بقا راتلونکي تضمینوي او نظام دي چې راتلونکي په ځوانانو تضمینېږي.
مخکل دینه چې نور ملمنو ته ورشم، دغه یو بل پښتنه مله تاسې کوم غورځنګ سپ کدام را ته جواب کړي، کتیر جمهوریت او ګورو دغه ځوانان چې په تیر شل کلونو کې روزل شوی و، کتم ځینې طالب چارواکو د لوړو زده کړو د وزیر په شمول باندې یادونه کړې و چې دغوی افکار یا په ټوله کې دغوی زده کړې د دوی لپاره یو ډول د منلو وړ نه دي، یا هغوی ته یو داسې خطاب کړی و چې دغوی زده کړې د دوی لپاره هیڅ قبول وړ نه دي، دوی به په ټوله کې ساسې پان باندې سربیره پر دې چې دینی اړخ به په دغه اصلاح کې قوي وي، یو ډول اغیز به یې ډیر وي، دغه به څومره ځوانانو ته چې اوس مهال دي یا له جمهوریت نه پاتې دي او هلته هغې وخت کې زده کړې کړې وي د منلو وړ وي، او دوی به په ځان یو ډول تطبیق کړي.
ګوره اصلي خبره دا ده، زه به یو تاریخي مثال درکم. په دویمه نړیواله جګړې نه وروسته په شلمه پیړۍ کې که تاسو وګورئ په نړۍ په تاریخ کې ډېرو هېوادونو کې د سیاسي نظامونه بدل شول، که څه هم دې ته بېلابېل نومونه ورکول کېږي، سیاسي بدلونونه، کودتاوي، انقلاب یا تورې کودتاوي، سپینې کودتاوي، بېلابېل نومونه ورکول کېږي. خو دغو کې بیا یو ټکی ډېر واضح دی چې ټول باید په هغې بټکي باندې پوه شي چې په دغو کې کله ناکله یو نسل دوه نسله قرباني هم ورکوي. دا په څه معنی؟ تاسو که په 1940 کال 1930 کلونو پورې د جرمني یا د اروپایي هیوادونو د پانتونونو سیستمونه وګورئ، هلته به ځینو چپي او اخیر خونو، یعنی سوسیالستانو او دغه لیبرالانو یا پانګوالو او سوسیال ترمنځ یو اصطلاح کارول کېده چې په چپي اړخونو کې به ټولنیز ظلم یو ډول تعریف کېدل، یو ډول فکر به و، خو په اخیر اړخونو کې به بل ډول و. دا به یو اصطلاح کارول کېده چې خیال خوب چپیانو ته دا خبره کوله چې کوم کله وخت ورسېدو تاسو به اتیا نه یې سره نه د پهنتون ښوونځي دغه کوم سیستم چې دی، کوم زده کړې چې دی، کوم اخلاق چې دی، به مونږ کسفدانې ته غورځو. د به چپی خونو دوی ته ویل چې کوم وخت ورسېدو تاسو په ځای کې مونږ به اتیا نه یې چې سلسله نه ساس د افکار، ساس اخلاق، د تحصیلم د کسفدانې ته غورځو. دا په دې معنی چې کله نظامونه رامنځته کېږي، کله حکومتونه رامنځته کېږي، هغه د خپل فکر له مخې په ټولنه کې خپل افکار مخوروي، هغه د پوهنتون د لارې، هغه د ښوونځي د لارې، هغه د حکومت د لارې، هغه د میډیا د لارې، هغه د ممبر د لارې. دا په دې معنی چې هغلته هغه افکار چې وي له شته نظام سره په ډېرو مسایلو کې په ټکر کې وي. یعنی تاسو که په تېرو شلو کلونو کې وګورئ، افغانستان کې ډېری ځوانان هغه ډول فکر ورکول کېده، هغه ډول ایډیالوژي ورکول کېده چې څنګه چې جمهوریت غوښتنه وه، څنګه چې د ډیموکراسۍ غوښتنه وه. خو برعکس چې شل کاله وروسته په افغانستان کې طالبان واکمنان دي، او طالبان له دغو مسایلو سره چلند هغه ډول نه دی لکه څنګه چې په لودیز کې دی، بلکې دوی چلند د اسلام له زاویې دی، او د اسلام د سیاسي اسلام له زاویې دی، چې سیاسي اسلام په ډېرو مسایلو کې له دیموکراسۍ یا لیبرل دیموکراسۍ سره یا په ټوله کې له جمهوریت سره هغه ډول اغنه لري، تعامل لري، لکه څنګه چې په لودیس کې یا په تیرو شلو کلونو کې و. تاسو یو ټکی ته اشاره وکړه چې دا به هغوی ته سخت نه وي، ما درته یادونه وکړه چې په نړۍ کې تاسو که تاریخونه وګورئ، سیاسي بدلونونه ډېر ځله، دغه سیاسي بدلونونه ډېر ځله یو دوه درې نسلونه ځان سره قرباني کوي. هم ما د پرون یو ملګري ته کیسه کوله چې شل کاله وروسته که په افغانستان کې دغه نظام پای، شل کاله وروسته به ځوانان بیا هم دغه نظام سره داسې برابر شوي وي چې هغوی ته که ته بیا بل بدلون، بل نظام راولي، هغه به بیا ډېر ځکه چې وهی چې ذکر دوی دغه فکر د ایدیالوژي هم سره برابرېږي. کله چې د ځوانانو په اړه فکر کوي یا د ځوانانو د خپل ارمان د راتلونکي په اړه فکر کوي، هغه خپل نظام ګوري، خپل حکومت ګوري، هغه دوی باندې چې پاس واکداران دي هغې زاویې له مخې خپل ارمانونه خپل هدفونه هم ټاکي. مثلا په افغانستان کې په تېرو شلو کلونو کې به ځوانانو تر شا یو لویه مسله دا وه چې پوهنتون ووایي، ماسټري وکړي، انګلیسي زده کړي، کمپیوټر زده کړي، تر هغې بعد یو ښه دنده ترلاسه کړي او ژوند برابر کړي. خو برعکس په افغانستان کې چې اوس نوی سیاسي بدلون راغلی، د ځوانانو یا د نوي نسل چې راتلونکي کې را روان دي، یعنی د نوي جنریشن د نوي ځوانانو وروسته، هغوی ارمانونه، هغوی هدفونه، هغوی دغه اصطلاح موخې به هم راسره بدلې وي. دا ځکه چې کېدای شي شل کاله وروسته ځوان چې افغانستان ته راځي هغه داسې ووایي چې کېدای شي یو کس ته یوازې په پوهنتون لوستلو هم امکان دی ولري دنده پیدا شي، کېدای شي څوک پیدا شي چې انګلیسي نه وي سره ښه دنده ورته پیدا شي. ځکه چې دا نظام تولیدات بیا داسې وي چې کېدای شي یو شل کاله وروسته په افغانستان کې هغه چا ته یو ښه دنده پیدا شي چې په لوړه درجه کې مدرسه ویلي وي، بل ولا کته په مدرسې زده کړې کړې وي. ځکه چې د نظام غوښتنه دغه ډول وي. مونږ تاسو وکتل چې دغه تاسو د کوم وزیر چارواکي یادونه وکړي چې مونږ په تیرو شلو کلونو کې چا په همدونو زده کړې کړې، مونږ ته بې معنا دي. دا ځکه ورته بې معنا دي چې دلته د سیاسي اسلام کومه غوښتنه چې دی هغه له دغه سره یو څه په اصطلاح زه ټکر لفظ نشم ورته کارولی، په ځینو مسایلو کې په اصطلاح مشابهت نه راسر لري. یعنې په اوس نظام کې څوک امکان لري لوړه درجه ترلاسه کړي چې هغه په لوړه کچه مدرسه ویلي، لوړه درجه مدرسه ویلې وي، نسبت هغه کس ته ښه وظیفه پیدا کولی شي چې امکان دی ولري هغه ماسټري کړي وي یا پی ایچ ډي کړي وي. دا ځکه چې دغلته د ایدیالوژۍ، د سیاسي اسلام او د لیبرال ډیموکراسۍ ترمنځ هغه ټکی دی، هغه اساسي ټکی دی.
مدنه کور ودان غورځنګ سپتا ثابت راو ګرځو د پانتون استاد خیبر سپتا را ګرځو. خیبر سپتا سیم ستړي مشه په خیر راغلی. تاسو حتمن د غورځنګ سپ خبري واوریدلې. دوی یادونه وکړه چې کېدای شي د دغه طرحې سره یا د شو په افغانستان کې طالبان واکمنان دي، د سوانانو اولیتونه فرق وکړي او دا چې دوی څه غواړي یا غرمانونه هم راتلونکي ته فرق وکړي. ستاسو په اړه باندې کې چېرې د ځوانانو دغه ټاکنې، دغه اهداف او همدارنګه دنی زده کړو ته یا مدرسې ته تمایل د ځوانانو ډیر شي یا دوی لاړ شي په دې برخه کې کار وکړي، زده کړې وکړي، څه فکر کوي بیا به دا ځوانان وکولی شي په نړیواله کچه باندې د افغانستان نمایندګي وکړي یا په نړیواله کچه باندې راووزي، لکه څنګه چې په تېر شل کلونو کې یو څه برخه د ځوانان په نړیوالو پانتونونو کې درسونه ویلي، دوی هم همداسې راشي بیا د افغانستان نمایندګي وکړي کنه؟
اول خو تاسو ته سلامونه وایم، تاسو درنو مېلمنو ته، ټولو د ازادي رادیو محترم اوریدونکو ته سلام وایم. لومړی خو به دا ووایم چې ممکن د ځوانانو دغه طرحه یوازې په دې باندې نه راوڅرخېږي چې دوی دغه هغه یو فکري طرحه رامنځته کړي. لکه مخکې یادونه وشوه د تاسو په مقدماتي خبرو کې چې دوی فکري او اقتصادي طرحه رامنځته کوي، دلته یو تعامل پکار دی. دا چې لومړی خو دا چې اقتصادي تمایلات او اقتصادي طرحې، اقتصادي تطبیقات تر حد نه لري، هغه په پلویه کچه په فکر پورې منحصر نه دی، هغه ځان ته ډیسپلین دی، هغه یو بل بحث دی چې په اوس وخت کې نړۍ یو کلی دی په اقتصادي لحاظ او اقتصادي ارتباطات دی چې موږ د هر چا سره باید وساتو. زه نه پوهېږم چې دلته وروستۍ کې به راشم ورباندې بحث وکړم، مګر د تاسې پوښتنې مشخص ځواب ته زره ځمه. د دوی د طرحې نچار، د دوی د طرحې طبیعت به زمانه نظر سلطه صدا دغه نیوی چې دوی د مدارس ته ټول راهنمایي شي، یا دوی د پولو یا کچا په د درس د عصري علوم پر ځای باندې په دیني علوم باندې تمرکز وکړي. چون دا مسله چې
خیبر صاحب د اقتصادي اړخ باندې کله کم شي تاسو یادونه وکړه، کدي باندې لیک تم شي ساسه پان باندې په دې طرحه کې به د ځوانانو لپاره د کار د زمینی پاړه باندې څو وړاندیزونه شوي. ما مخکې یادونه وکړه چې طالب چارواکو خپل سرګندونو کې ویلي دي چې دوی هغه ځوانان چې په تېر جمهوریت کې زده کړې کړې وي دوی لپاره قبل د قبول نه دي. ساسه پان باندې اوس دغه طرحه راځي او د تېر جمهوریت زیاتره ځوانان اوس مال په افغانستان کې دي، ټول خو نه دي او نشي وتلی. د دوی ته به فرزن د کار پیدا کولو د زمینی په برخه کې دوی څه لارې چارې سنجولې وي؟
طبعا چې دوی د کله د اقتصادي برنامه بحث کوي او بیا ځوان پکې داخل بولي، طبعا هم دا معنا لري چې دلته یوازې هغه ځوان نه دی چې د دوی سره په جبهاتو کې او د دوی د فکر ملګري خلک دي یا یا دوی دی مستقیما بلکې په افغانستان کې د تیر شلکلن حکومت د تیر شلکلن دورې روزل شوی تولیدات او روزل شوی فکری ذهنونه موجود دي. طبعا د دوی تفسیر او د دوی تعبیر د ځوان څخه نه دی شي د دوی فکری خلک دوی لکه تاسو مخکې وویل چې دوی د هغه ځوانانو د تعلیمونو یو ډول نفي کړی و چې دوی په تیره شلکنه دوره کې کوم تعلیم کړی، مګر د دوی دغه نظریات وخت په وخت داسې نه ده چې په جامع توګه دی بیان شي. دوی دغه د ځوانانو د طرحې دنننۍ موضوع چې راپورته کېږي هم دا معنا لري چې دوی هغه اصلاحات چې باید راوړل شي او هغه تېروتنې لفظي تېروتنې چې دوی په مخکې کړي دي هغه به خامخا دوی حل کوي. بنان رابوشم د دې اقتصادي موضوع سختار باندې بلک بحث وکوم. ګوري کله چې د اقتصادي طرحو د اقتصادي ساختمانونو بحث کیږي دلته تابع په اقتصادي ساختمانونو کې د ځوانانو د جلب او د جذب مسله مطرح ده. ځینې ستونزې چې دلته په افغانستان کې موږ ورسره مخ یاستو هغه دي چې تر اوسه هم په فکری لحاظ هغه خلک چې د دوی سره جوړ نه دي په اقتصادي ساختمانونو کې یا په دولتي اداراتو کې دوی د کار کولو اجازه نه لري. مګر په دغه طرحه کې موږ هیله لرو هم په پیشنهادي توګه وایو هم په تحلیلي توګه وایو چې په دغه اقتصادي ساختمانونو کې دوی تابن هغه ځوانانو ته چې دوی په شل کلن دور کې په تخصصي توګه تخصصي ذکر کړی دا غوړه دي ځکه تاسو فکر وکوي چې په اوسنی عصر کې په اقتصادي زربراو کې کار کول د اقتصادي ساختمانونو بیا احیا کول په اقتصادي رشد او انکشاف کې ونده اخیستل په ملي مشارکتونو کې ونده اخیستل په ملي اقتصادي مسایلو کې ونده اخیستل په ټکنالوژي کې باندې پوها او د اقتصاد په مهمو مسایلو باندې پوها تیوریکی او عملی درسونه باندې پوها هغه د دوی د ظرفیت او توانایي څخه لوړه خبره ده. نو کله چې د اقتصادي مسایلو بحث کیږي طبعا به موږ هغه ځوان ته رجوع کوو چې دوی شل کاله تعلیم کړی دوی 15 کاله او 10 کاله تعلیم کړی دوی مستری کړی دوی پی ایچ ډی کړی دوی پوهنتون کې استادان دي او دوی اړوند تخصصي پوها لري. اما احيانا کبیا هم د دغه طرحې محتویات د غزوانه نو سیږي نو بیا ته باندې دغه طرحه یو کمزوري طرحه وسیږي. خو زهيله لرم چې دغه انګیزه به دوی د دغه دوه کلن حکومت جریان څخه اخیستي وي چې زوانان په ډیره لویه کچه د وطن څخه د فرار په حال کې دي. زوانان فرار کوي، زوانان کاری فرصتونه نه ویني، زوانان په کاری توګه مسؤل نه دي، زوانان په فکری توګه مسؤل نه دي. د فقر، د غربت او د مالکیت یو نوع احساس د ندر لدلو د عامه زوانان مجبور شوي دي چې په ډیره لویه کچه وطن پرېږدي او فرار کوي. او دغه فرار د دوی د حکومت په زیان دی. دغه فرار هر هغه څه دي چې حکومت په ګوندو کوي، حکومت له منځه وړي. نو دوی د خپل حکومت د بقا لپاره او همدا ډول سره د هیواد د اقتصادي ساختمانونو د بیا احیا لپاره دغه خلکو ده که دوی غواړي او کنه غواړي ضرورت لري. دغه خلک په اقتصادي ساختمانونو کې او په اقتصادي برنامو کې که دوی غواړي او کنه غواړي دوی مشورې ته او دوی هغه تخنیکي او تخصصي پوهه ته اړتیا لري.
خیبر صاحب که ما ستاسو د خبرو نه غلط برداشت کړی تاسو کولی شئ چې بیرته اصلاح کړئ. ستاسو هدف دا ده چې دغه طرحه به یوازې هغه دینی لارښوونې او اړخ چې مخکې غورځنګ صاحب ورته اشاره وکړه هغه به نه وي، بلکې اقتصادي اړخ چې ده یا فکری روزنه هم چې ده دا به یو ډول د عصري علومو نه هم اخیستل شوي یو ګډوله د عصري علوم او دینی علوم وي چې وکولای شي هغه پخواني ځوانان هم ځان سره وساتي او نوي چې راځي په خپل اصول برابر او روزي. همداسې ده،
همداسې سلف صدا هم دغه خبر ده. ولې ځکه ګوري دا یو واقعیت دی، موږ د واقعیتونو څخه انکار نشو کولای. دغه هغه واقعیت دی چې دوی هم ترې انکار نشي کولای. یعنی په دیني زده کړو باندې څه ډول اقتصادي برنامه مخکې تللی شي، په دیني زده کړو باندې څه ډول تخنیکي برنامه مخکې تللی شي.
خو خیبر صاحب دلته یو بل پوښتنه کوم، کچېری بیا هم دې موضوع ته تم شو چې دوی نشي کولای یوازې دیني اړخ راواخلي او باید تسري علوم تم تم شي. بخکې غورځنګ صاحب یادونه وکړه چې ځوان کلمه یوازې موږ باید دا برداشت ورنونو کړو چې ځوان یوازې زلمی بلکې ځوان پیغله هم راځي. فکر کوي چې بیا به دې پیغله تم په دې طرح کې ځای وي کنه یوازې زلمی ته پوي؟
ا ایمادي تجربه په اساس باندې، ایمادي تحلیل پر اساس باندې زه فکر نه کوم چې په دې طرح کې دغه خدای دې وکړي چې ما دغه ګومان غلط ثابت شي، خدای دې وکړي چې ما دغه ګومان منفي ثابت شي. مګر ما ګومان یا اغلب فکر مې دغه دی چې زه فکر نه کوم چې دوی لپاره په دې طرح کې ځای وي چې یا دوی په اقتصادي ساختمانونو یا دوی په اداري بنسټونو کې وظیفه ترلاسه کړي. ځکه تر اوسه پورې په هانتون باندې، نو کله چې په هانتون باندې مکاتب باندې نو د وظایفو اجرا زه فکر کوم توجیه نه لري په دغه ډول حالت کې. نو دغه برخه ته زه ډیر خوشبین نه یم، خو خدای دې وکړي دغه ما ګومان غلط ترې شي.
باندې کور ودان تاسو به تر او ګرځم خیبر صاحب بل قدرمن ملمه هم را سره شته وحید الله صدیقی تاسو هم ستړي مشي بخیر اغلی صدیقی صاحب که تاسو را ته وای طالبانو دغه طرح چې آماده کړی دی وای چې د ځوانانو فکری او اقتصادي اصلاح او ملمنو په دې خبرو په خپل خبرو کې دوی ته دې مسایل ته اشاره وکړل شي کېدای شي دغه فکری او اقتصادي اصلاح زیاتره دینی اړخ ولري. ستاسو په اند باندې طالبانو په تیرو دغه دوو کلونو کې پر نجونو باندې او پر ښځو باندې هر محدودیت چې وضع کړی دی د اسلام کلمې سره تړلې ده، ویلې دي چې باید موږ په تمه پاتې شو د اسلام په چوکاټ کې چارچوب رامنځته شي، د اسلام په چوکاټ کې دا کار وشي دا کار وشي، او بالاخره هغه محدودیتونه د اسلام په نوم یو ډول نه یو ډول وضع شوي دي. ستاسو په اند باندې اوس چې فکري اصلاح او اقتصادي اصلاح نوم ور باندې دي، فکر نه کوي په دغه زلمیانو باندې چې په افغانستان کې دي یو ډول محدودیت وزشي؟
ډیره مننه په لومړي سر کې لتاسه او ساس له طریقه د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو د همدغه خبرونه قدرمنو ملمنو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. زما په ان باندې چې اوسان ترما او مخکورورم په دې باندې باس وک خبر اور باندې وشو، دلته به د فکری اسلام یوازې هدف زما په ان باندې شدا و نه وسی تر څو زموږ ځوانان دي یوازې په دینی برخه کې وروزل شي. کچیرته شل کاله اشغال یا شل کاله د دې په اصطلاح باندې دلته جمهوریت تیر شوی دی، نو هغه شل کلن فصل چې اوس ناراضه دی او هغه شل کلن کار چې دلته شوی دی په خلکو باندې دوی ناراضه دي د امارات نه، نو زبردست وایم چې اوس به د دې په دغه برخه کې چې دوی دغه کوم فکری اصلاح په برخه کې کار شروع کړه د کوم طرح لري د ولایتونو شپږ نفر فکر کوم چې دوی غوښتې دي مرکز ته او دوی به دې باندې کار کوي او بیا به دغه طرح فکر کوم چې عملي کیږي. خو له دغه شپږ نفر چې دوی مرکز ته معرفي کړي دي، نو آیا په دې باندې کومه تاسو فکر وکړو؟ نو موږ یو متل لرو په پښتو کې چې په یو ګل باندې نه پسرلای کیږي، نو دغه شپږ نفر به دوی څومره وروزي په دغه برخه کې، دوی په دغه برخه کې څومره لاسراوړنه په دې شپږو نفر باندې ولري؟ دلته کار شوای دی، دلته ځوانان شل کاله مکتب لوستای په شلو کالو کې دی پونتون لوستای دی رالوي شوی دی، دلته په یو فکر باندې رالوي شوی دی، ځکه ځوانان دغه وسنی محدودیتونو پر حساب باندې دوی د سره ته زین تازینه کیږي، زین جوړونه د دوی ډیره سخته ده فعلا. خو ما دومره باید وایم چې ان شاء الله په دغه دوو کلونو کې چې څومره ځوانان دغه فکرن یو څه آرام شول بازی کارونو لپاره بازی پرمختګونو په اساس باندې، نو آینده هم کې چیرته دغه ځوانانو له فکر نه دغه خبره ووزي چې یاره موږ ته کار نشته دی، د کار زمینه سازي نشته دی، یا به موږ ته څوک کار رانه کړي، همدا اوس په وزارتونو نه راونیسه او
په بخښنې سره فکر کوي دغه طرح چې طالبانو آماده کړی ده او په نږدې راتلونکي کې به یې اعلان کړي، ځوانانو ته به د کار زمینه برابره کړي په ځنګل ډول هغه چې د جمهوریت نه پاتې دي؟
تمه شته ان شاء الله، تمه ځکه شته ده چې یوازې په ملا باندې یوازې په حافظ د قرآن باندې حکومتداري نه کیږي، او په دغه برخه کې دوی کاملا نیمګړي دي، هیڅ امکان نه لري چې په دغه برخه کې دي یوازې ملا عالم او حافظ دي په دغه برخه کې کار
کوي. فکر نه کوي اوس عملا په زیاتره دولتي ادارو کې په ټوله کابینه کې طالب چارواکي دي او همدغه مولایان دي، بل څوک نشته؟
په ټیټو برخو کې که وګورو چې همدغه په زیاتره دوی چې مشران دي حتمن شاته مشاور د تیرې ادارې حتمن یو کس شته دی ورسره. موږ یې عملا دلته ګورو په اداراتو کې د وزارتونو سره د مختلفو معینیتونو سره د ریاستونو سره امریتونو سره په رفت آمد لرو، ګور یا دغه مسایل حتمن تر شا مخکې به وي، عالم به وي، ملا به وي، حافظ به وي، یو مجاهد به وي، خو تر شا یې داسې د تیر نظام هغه چارواکي چې هغوی واقعا د ملت دپاره کار کول او د وطن د جوړونې او د باسازۍ دپاره کارونه کول هغوی لا اوس هم په اداراتو کې شته دی. خو مخکیم استاد او درون ملګری په دې باندې خبره وکړله چې شل کاله په یو چا باندې کار وشي، فکر باندې کار وشي، هغه شل کالو کې دغه فکر په همدغسې یو 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 آزاده ټولنه کې رالوی شي او وده او نمو وکړي. نو اسبان چې په دغه لنډ وخت کې هغوی دې ته نه چمتو کېږي تر څو د دوی دغه نظر او مفکوره په ځان باندې ومني او تطبیق کړي.
مننه کور ودان ژوندۍ اوسې صدیقي صاحب تاسو سبیر تر اګرځم غورځنګ صاحب تاسو ته راځم. صدیقي صاحب یادونه وکړه چې د دې هیله مندیشته چې نور ځوانانو ته په ځنګل ډول هغوی چې په تېر جمهوریت کې زده کړې کړي دي کارو ته پیدا شو مثال هم ورکړ شو دوی عملاً ویني په ځینې ادارو کې که طالبانی مشران دي د تېر جمهوریت ځینې مسلکي کسان ورسره شته چې مشاورې په برخه کې کار کوي دوی ته مشورې ورکوي. په ټوله کې مخکې له دې نه چې طالبان راشي زه د پښتنه ځکه وږدوم چې لږ معلومات ډېر شي، ویل کېده چې طالبان یوازې 10,000 عسکر لري او دوی نشي کولای ټول افغانستان ونیسي او بیا یو هیله مندي د افغانستان په لسقوط وړاندې دا و چې که طالبان راشي دوی یوازې جنگي عسکر لري او د دې هیله مندي شته چې دغه حکومت 50-50 وویشل شي او ځکه دوی د جګړې خلک دي او سیاست ډګر ته نه راځي. داسې هم نه شو دوی چې کله راغله ټوله کابینه اوس ګورو ملا صاحب دی او مولوي صاحب دی اوس بیا دا هیله مندي افغان ځوانان لري او خلک هم هیله مندي چې هغه چې په تېر جمهوریت کې زده کړې کړي کار کړي کسان طالبان زده کړې نه مني خو دوی هیله مندي چې ځای به ورکړ شي. په دغه اقتصادي طرحه کې که دویمه برخه باندې د دې طرحې خبرې وکړو څومره واقعاً افغان ځوانان باید په تمه اوسي هغه چې لوړې زده کړې لري متخصص دي په یو برخه کې چې دوی ته به طالبان خپل حکومت کې یو برخه ورکړي؟
زبر دغه مختلف شخص څنګه درشم یو ټکی باید واضح کړم. تاسو وړاندې فکر کوم یو ملګری اشاره وکړه د اقتصاد او ټولنیزو مسلو په اړه چې اقتصاد د امکان لري ټولنیزو مسلو کې نو سی یو عادي اقتصادي مسلو کې خبر دا ده چې کته غواړي خپل فکر په یو چا باندې ومني یا خپل فکر یو چا ته ورکړي یا پته څه غواړي یو چا باندې چا ته ورسوي د ټول آسان لار دغه چې هغه اقتصادي مسایل د سره وړاندې ولاړ شي. معنا ته چې مثلا دا تاسو چې کومه رسنه کې کار کوي یا مثلا یو بل وګړی په یو بل اداره کې کار کوي د هر اداره او هر رسنه په اصطلاح هر ارګان د خپل یو فکر لري یو مختلف پالیسی لري. ته اوس نه شي کولای چې مثلا د ازادي راډیو ځینې پالیسۍ چې لري هغه پر وړاندې ځینې تخته وکړي وړاندې لاړ شي ځکه چې تا ته پر وړاندې یې مستر کول کېږي. مست په دې معنی چې هلته ته اقتصادي اړخ نه هلته معاش اخلي او د معاش لپاره هم ته ځینې تخته نه شي کولی. دا په دې معنی لري چې کله ناکله په فکري مسایلو په عملي کولو کې تر ټولو ښه لاره اقتصادي لاره ده. دا باید واضح وي ځکه په پارسي کې چې یو متل ویل کېږي چې کسې کنان مې ته او فرمان مې ته کنه یو خدا مسله ده. په دې چې زما خبر رسولي بل خبر تاسې د ځوانانو په اړه وکړه پوښتنه ته راځم چې څومره هیله مندیشته. اصلي خبره خدا ده چې په اوسه سفره حکومت کې غواړي چې دوی خپل حکومت ولې ډیر وکړي یا تر ډیره پورې پاتې شي یا ولس او د حکومت ترمنځ دغه اړیکه چې ډیر خلک وایي چې ترمنځ پاسه فاصله ختم شي یا د فاصلې دي د دې لپاره اساسي لار دغه چې اوسنۍ حکومت باید خلکو ته کار ورکړي ځکه کار کولای شي چې ولس او حکومت چې دی بلکې وګنډي یو بل سره اړیکه پیدا کړي. کار هغه څه دی چې د حکومت او ولس ترمنځ دغه فاصلې منځ وړي. کله چې یو وګړی په حکومت کې کار کوي له حکومت معاش اخلي له حکومت ډوډۍ ګټي له حکومت ډوډۍ ورکوي حکومت کار ورکوي دلته به دغه نظام خپل په دغه په اصطلاح ریښي ورسره پیاوړی کیږي په خي ورسره کوي کیږي یا دغه نظام په خو دريږي. دا دغه اساسي ټکی دی. بل یو مسله ده چې باید یادونه وکړو چې په افغانستان کې په تیرو څو کلونو کې دا حالت چې یو زلزلې ته ورته حالت دی. زلزلې ته ورته حالت په دې معنی ده چې هر کس چې څومره وسره سیږي یا له وطن تښتي یا په خپل وطن کې په اصطلاح منډه کې ده کنه کله چې په وطن کې زلزله وي یا په سیاسي اقتصادي لحاظ هلته ډېر ځله ځوانانو ته به تکل نه کله دا هیله هم ورکوي چې دا زلزله داسې زلزله ده چې امکان دی ولري کور در باندې راړنګ نه کې امکان دی ولري ځمکه در پکې چاود نه شي. خو دغه هیلي یا دغه برنامه یا دغه طرحې مونږ چې دغه د افغانستان د کاري چاپېریال هم ګورو چې دغه مسله یو څه تیوري کړه هم راسره لري هغه ده چې د افغانستان کې د کار ظرفیت څومره دی. مثلا دې طرحې په اړه لاغه مسله نه دی وړاندې شوې چې تاسو څومره خلکو ته کار ورکوي ځکه د افغانستان کې شمیرې ښیي چې هر کال 400,000 یعنی 400,000 وګړي دا د کار نیوی ډګر تر داخليږي چې دوی باید کار وکړي. په داسې حال کې چې تاسو حکومتي سطح کګوري په افغانستان کې د حکومتي جوړښت ډیر وړوکی دی، په تیرو شلو کلونو کې په میلیاردونو ډالرو کې هم ولې ډېر ځوانان بیروزګاره او کار نه ورته، دا ځکه چې د حکومتولي اړخ د کار دغه ساحه چې کومه دی، د کار دغه چاپرچل چې کوم دی، دا ډېر وړوکی دی او خلکو د کار هغه چې کومه دی دا ډېر لوړه دی. اوسنی حکومت پر وړاندې بم یو ډېره لویه ننګونه دغه وي چې دوی په خپله هم چې نړیوالو بندیزونو سره مخ دي، نړیوال مسلې ورسره مخامخ دي، بل په کور دننه اقتصادي وضعیت هغه ډول ګډ وډ دی. که تاسو اوسنی حکومت ته هم د امکاناتو ته وګورئ، اول په دې طرحه دغه بحث هم پکار دی چې که کار په اړه بحث کوو څومره ځوانانو ته به کار ورکول کېږي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې په میلیونونو وګړي بېروزګاره دي، په میلیونونو وګړي ځوانان چې د کار ساحې ته برابر دي، د کار هغه ظرفیتونه پوره کړي خو کار نشته. آیا دغه طرحه به په دې کې چې په افغانستان کې به یو لس میلیونو ځوانانو ته، یو لس میلیونو وګړو ته کار پکې پیدا شي؟ دا هغه پوښتنه ده چې د دې لپاره ځواب پکار دی، ځکه دغه طرحه خو داسې نه شي کېدلی که یو څوک وایي چې 15,000 ځوانانو ته کار پیدا شو بس سوار شو، ځکه په افغانستان کې دغه د کار یا بېروزګارۍ شمېر رسېږي په 15,000 لس زرو حتی په 1,000,000 نه هوارېږي. دا ځکه چې په افغانستان کې بېروزګاري ډېره په لویه کې په تاریخي لحاظ کې وګوري ډېره لویه ده، او د دغې د منځه وړلو لپاره ډېر لوی سیاسي فکر ته اړتیا ده. یعنی تاسو ته به دا ډېره جالبه وي چې سیاسي فکر ته څنګه، چېرته چې که تاسو غواړئ بېروزګاري له منځه یوسئ، ځوانانو ته کار پیدا کړئ، هغوی تر شا یو سیاسي اقتصادي فکر ته اړتیا ده. چې مونږ تاسو اوسنی سرپرست حکومت ته کله ګوري، یوازې 2 کاله کېږي چې راغلی دی یا واک ته رسېدلی دی. په نړۍ کې لوی لوی هېوادونه که تاسو وګورئ دغه ننګونې پر وړاندې پاتې راغلي، یا که تاسو که په اروپایي هېوادونو کې وګورئ، حتی د ترکیې کې څو ورځې وړاندې ما شمېرې کتلې چې په ترکیه کې له تېر 2013 کال راهیسې او تر 2018 کال پورې شاوخوا 350 دغه ځوانانو شمېرې ښودلې وه چې دا څومره بېروزګاره دي. او 15 میلیونه وګړي چې دا بېروزګاره دي، او دغه راز په جرمني کې شمېرې وي. یعنې دا په دې معنا لري چې ډېر پرمختللي هېوادونه هم نه شي کولای چې دغه بېروزګارۍ مخه ونیسي، یا دغه د ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي. په میلیونونو وګه په داسې
هېوادونو دلته پرېږدي چې یو پوښتنه وکړم. تاسو اشاره وکړله چې دا باید معلومه شي چې دغه کار په څه ډول باندې پیدا کیږي، د کار زمینه به څنګه را پیدا کیږي. خو زما پوښتنه سربېره پر دې چې دغه د کار زمینه به دوی ته څنګه پیدا کیږي، کم ځوان ته به کار ورکول کیږي، دا هم ساسي باندې کم ډول ځوان ته به کار ورکړي.
ګوره اساسي مسله دغه ده، کنه په دغه نړۍ کار د کار سیاسي تعریف دا ده چې که په یو ټولنه کې مثلا تاسو که یو ټولنه فرض کړئ چې یو هېواد دی، فرض کړه 10,000 انجینرانو ته اړتیا لري او 10,000 ډاکټرانو ته اړتیا لري، خو برعکس هلته که تاسو بیا په هېواد کې ډاکټران وګورئ، فکر 1,000,000 ډاکټران دي او 10,000 ډاکټرانو ته اړتیا ده. دلته فکر وکړه چې د 9,000 ډاکټران یې بېروزګاره پاتې شول، دا مسله. او هغلته چې تاسو په هېواد کې 1,000,000 انجینران دي او 10,000 انجینران ته اړتیا لري، دغه 9,000 بېروزګاره پاتې شول، دا هغه پوښتنې دي چې په سیاسي اقتصاد کې بحث کېږي. خبره دغه ده چې ځوانان په کومه برخه کې کار ورکوي، نو په کومه برخه کې کار ته اړتیا لرو. اوس که یو څوک وایي چې مونږ قانون لرو، خو برعکس کار کې خو فرض کا یو 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 فکر وکړه چې یو غیر انجینر کار نشي کولای، ساختماني انجینر امکان دی ولري کار نشي کولای، کمپیوټر ساينس ولا کار نشي پکې کولای. دغه دغه د کاري جوړښتونه هم کتا سي تعریف کې په حکومت ولې کې ډیر واړه دي او ډیر کم دي. دا کومه لدی سبب شو چې په هیواد کې په ځوانانو کې دغه د کار پر وړاندې لوی ننګونې هم را پیدا شي. اساسي پوښتنه دغه ده، اساسي مسله چې باید پاس ورته راپدشتي، موږ په هیواد کې ځوانانو ته څه ډول کار پیدا کوو؟ ځکه د کار خو یوازې ځانه به کنه چې یو څوک لاړ شي بلچر واخلي، کولنګ راواخلي، یا په اصطلاح یو بل سره واخلي او ته سرک ته وځي کار وکړي. د کار تر شا خو اساسي هدف شته، د کار تعریف خو ده چې کار ته باید ډوډۍ درکړي، کار ته باید پیسې درکړي. دغلته د بحث د ډوډۍ او د پیسې دی، کار د اقتصاد دی، د لوی اقتصاد مسله ده. آیا دا ته کولای شي او کې نه شي کولای؟ په افغانستان کې زه دغه بحث رانه نشي. تاسو که دغه اوسنی حکومتولي جوړښت وګورئ، مثلا حکومت اوسنی حکومت وایي چې موږ 1,500,000 ملي اردو لرو، 1,500,000 تیرسو، دغه د راس کورنیو چارو وزارت د خپلو پولیسو په اړه شمېرې ورکوي، نورو هغه کوي. دغه تن دغه مصارف چې تاسو وګورئ په لوجستیکي حساب، په ماشونو حساب، آیا دغه چې اوسنی حکومت ماشونه رسولی شي چې نورو ځوانانو ته کار پیدا کوي؟ او دغه کار پیدا کوي، دغه کار خو د تولید له اړخه کېږي، تکه تولید کوي کوم هېوادونو ته به کوي، څه ډول به کوي، او دغه د کار ظرفیت چې ته د کوم ظرفیت لري دغه په کوم برخه کې استفاده کول شي، تاسو سره دا شمیره رفرشته. دغه اساسي مسله ده. زه فکر کوم چې ترسو دې پاره یو سیاسي هغه برنامه ونه اوسي، یو سیاسي فکر ونه اوسي، دا داسې په یوازو اوازو یا د پلا په یواز یو څو خبرو نشي کولای، ځکه دا ډېر لوی ننګونه ده. د نړۍ لوی لوی هیوادونه د هند غونته حکومت چې دغه د تاسې هغه شمېرې وګوره، اویا کاله کېږي چې هند کې دغه اوسنی حکومت روان دی کنه، په میلیونونه وګړي چې دی پکې د روزګاره دي، نشي کولای چې دته دغه د کار هغه مصرفیت پیدا کړي، داسې کار چې هم حکومت ته ګټه ورسېږي، هم ځوان ته د کار ډوډۍ کار پیدا کړي، هم ځوان هغې کار بلارې ډوډۍ پیدا کړي، پیسې پیدا کړي. یعنې دغه یو ډېر لوی ننګونه ده چې دغې ننګونې ته ډېر لوی حکومتونه چې ځان ته وایي چې موږ اکسپرت لرو یا متخصصین لرو، هغه هم ځواب نشي ورته پیدا کولای.
مننه کور ودان غورزنګ صاحب، تاسو ته بېرته راګرځم. خیبر صاحب تاسو ته راځم که تاسو راته ووایي د غورزنګ صاحب پان باندې کار د کار زمینه پیدا کول یو سیاسي فکر ته اړتیا لري. ستاسې په اند باندې د طالبانو په حکومت کې څومره دا وړتیا شته چې دوی وکولی شي حد اقل د افغانستان د بیکارۍ د ستونزې 10% حل کړي؟
لومړی خو دا چې دلته یو سوی تفاهم ونه شي او بل داسې دغه بحث هم بیخي یو اړخیز ونه شي، زه به یو مسلې ته اشاره وکړم. یو خو دا چې لکه مخکې د موږ او تاسو ملګري یاده کړه چې اقتدي اصلاح یا اقتدي برنامه دا معنا لري چې خلک راشي په یو ماش باندې ونیول شي، په یو ماش باندې تسخیر شي، او بیران دغه ماش دی ورکړه په مقابل کې دوی په فکری لحاظ باندې عرب د دوی فکر واخیستل شي، په فکری لحاظ باندې مجبور شي دوی برنامه په ځان متطبیق کړي. زه فکر نه کوم دا مسله داسې هوا وسیږي، ځکه اقتصادي اصلاح دا د تابن چې د فکرونو سره ارتباط لري، مګر دا یو لوی مفهوم دی، دا یو ستراتیژیک مفهوم دی چې په اقتصادي برنامو کې موږ د اقتصادي ساختمانونو د اقتصادي ستراتیژیکو اهدافو بحثو. دا چې وروسته په نظام کې څوک داخلي کې هغه تبه نه کغه په اقتصادي برخه کې نه، دغه په یو اداري برخه کې کار کوي، هم تبه دوی د فکر تابع اوسېږي، هغه یو غیر قابل انکار واقعیت چې موږ تاسو به دومنو. مګر دلته د اقتصادي اصلاح او د اقتصادي برنامې بحث دا دی چې په لویه کچه د افغانستان په ملي کچه دغه د لوی اقتصاد په کچه باندې په افغانستان کې ساختمانونه، په افغانستان کې دری زیربنایي فعالیتونه، د تولید، د تورید او د تصدیر فعالیتونه سرتونیزي او دغه لپاره یو چوکاټ رامنځته کیږي. راپښه می تاسو پوښتنه ته لومړی خدا چې زه فکر نه کوم چې په اوسنی وخت کې د حکومت څخه دومره لوی توقع یو منطقي توجه ولري، چون دا بحث دروسته چې اقتصادي برنامه، سیاسي برنامه د هیواد سیال کول دي، د ګاونډیو هیوادونو سره او په سیاسي، اقتصادي او ډیپلوماټیکو برنامو باندې کار کول سیاسي فکر ته اړتیا لري، یو تخصصي فکر ته اړتیا لري، یو 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 متدین او د هیواد د نورو هیوادونو سره د تعامل فکر ته اړتیا لري. مګر په اوسنی وخت کې دومره لوی توقعات منطقي نه دي زموږ نظر. دا وایم چې هغه اقدام او هغه حرکت چې د اقتصادو برخه کې، د اقتصادي طرحو په برخه کې اخیستل کیږي، که هغه د موږ او تاسو ملګري شروع کړي چې لزر به استخدام کړي، نور به تکي ځوان دغه لزر هم ډیره خبر ده چې په دغه اقتصادي برنامه کې په یو کال کې استخدام شي. د لزر خلکو به د فکر ته راوکړي، د لزر خلکو ځوانان خو به په بارډرونو کې، په سرحدونو کې د ماهیانو خوراکي نه، د سندونو خوراکي خو نه، هغه خو به د خپل ځوان انرژي، ځوان ظرفیتونو څخه استفاده وکړي، خپل فامیل به په شکل د اشکالو په اقتصادي توګه حمایه کړي او د هیواد په اقتصادي بډاینه کې به انتشار کی. زوایما دغه یو تدریجی پروسه ده، دغه تدریجی پروسه به کچیر کوم داسې وستل شي، چون زه نه غواړم چې د یو اړخ حمایت وکم. زه وایم چې دغه اقتصادي برنامه په تدریجی توګه وستل شي، خلک هغه فکری تصادم، فکری دفاعي حدود چې اوس په افغانستان کې موجود دي، چې د جمهوریت او د طالب اړخ کې دغه هغه دفاعي حالت لمن یوړل شي.
فکر کوي په دغه طرح کې به د موضوع ته پام شوی وي، ځکه لزیاتر ځوانانو سره چې موږ خبرې کړې دي، دوی وایي کله چې یوې ادارې ته ورځي، مراجعه کوي د کار لپاره، که هم دوی وړ شخصي خونه پوښتنه کوي چې کور کې مو څوک په انتحاري کې ګډونی کړی، یعنی ځان چولی دی، په تېرو 40 کلن جګړه کې مو د چا طرف نیولی، و دغه پوښتنې دوی نه عموما کېږي. ساسې پان باندې دغه برخه به بیخي ورنه لري شوی وي، ټول ځوانان ته به په یو سترګې کتل شوی وي پکې.
یعنی خپله پوښتنه دې وکړه، ما مخکې په خپلو خبرو کې دغه پوښتنې ته ځواب وویل چې ګورئ، کچیر کی بلخره د دو کلن حکومت تخره پدی خو چې اوس ادارې په خپل ځای باندې دي، تشکیلات منظم شوی دي، سازماندهی شوی دي، اړتیاوی پیژندل شوی دي، د تخصص تشه هیڅ شوی ده. که په اوس وخت کې هم دغه ډول نظر موجود وي، زه دغه اقتدي طرحې ته دي اقتدي طرح نه وایم، زه د یو منطق پر اساس باندې دغه خبره کوم، د واقعیت پر اساس باندې دغه خبره کوم. چې تاسو فکر وکوئ په اوس وخت کې لکه مخکې موږ تاسو یو ملګري ورته اشاره وکوله، اوس وخت کې به دغه د د د تیر جمهوریت خلک په تخصصي ډول کار کوي، په وزارتخانو کې دوی په مشوره کې ما سره پاتون کې وزن امام ملګری دغه په ټولو مشورتي برخو کې دوی سره په تخنیکي او تخصصي برخو کې دوی سره کار کوي. ولې دوی دغه اړتیا هیڅ کړي، دغه اړتیا که دوی هیڅ نه کوي، یعنی ځینې مجبوریتونه دي، ځینې محرومیتونه دي چې په سیاسي او اقتصادي لحاظ د حکومت سره ورسره دي. هغه که دوی غواړي او که نه غواړي، دغه محرومیتونو او مجبوریتونو ته دوی به ځواب ووایي، ځکه نه شي کولی ادري ثقال اداري چوکات او اداري نظم او سختات دوی وساتي بغیر له دوی څخه دوی نیمګړي. زه فکر کوم چې لکه اوس چې وایي ما خوشبیني دغه ده چې دوی د طرحې خبره کوي، دوی د ځوان خبره کوي، نو زه دا فکر نه کوم چې دغه ځوان د یوازې هغه ځوان وي چې د دوی سره په شل کله په غرورو کې یا شل کله په جواهاتو کې جنګونه کړي دي. دلته به هغه ځوان که چېرې کې موږ د اقتصادي طرحې مسله مطرح کوو، یا د حکومت له کچې د حکومت له چینل څخه د اقتصادي برنامو مسله مطرح کېږي، طبعا به یو متخصص ځوان مطرح کېږي. که چېرې کې اقتصادي برنامه مطرح کیږي مگر متخصص ځوان نه مطرح کیږي، معنا یې دا ده چې دغه اقتصادي برنامه نه ده، بلکې دغه یو کلیوالي برنامه ده. دما هیله او توقع دغه ده چې په دغه برنامه کې به ځوانانو ته لکه تاسو چې مخکې ورته اشاره وکوله چې هغه شرایط چې دوی په ځوانانو باندې ایښی دي، چې په اوسني وختونو کې هم مثلا رهبرۍ ته چې څوک ګرځي یا په نظامي برخه کې څوک وظایف اجرا کوي، دوی طبعا هغه ځینې شرایط ترې غواړي چې آیا ته په تېر شل کلن نظام کې په کومه برخه کې کار کړی دی، په کومه برخه کې د چا سره همکاري کړې ده، د چا ملګری یا د چا ملګری نه وي. زه فکر کوم دا خبرې به نور په تخصصي برخو کې مطرح نه اوسېږي، ځکه که په تخصصي برخه کې مطرح شي نو دلته خو هغه
خیبر صاحب که بیا طرحې ته بېرته راوګرځو، د طرحې نوم دم چې وګور فکري او اقتصادي اصلاح ویلې ده، فکر نه کوئ چې بیا دغه دواړه مسلې به سره تړلې وي؟
زه فکر کوم چې دلته ما مخکې ویل، ګورئ فکري اصلاح چې دوی وایي طبعا به د دوی د افکارو د دوی دغه د فکري چینل د دوی د فکري ساختمان سره موافقت ښایي. دغه یو 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 موږ له دغې مسلې څخه انکار نه شو کولی چې طبعا چې په یو حکومتي چینل کې مخکې به یادونه وشوه، مخکې چې په جمهوریت کې ځوانانو کار کول، د چا فکر لپاره کار کولو؟ یعنی کله هم نه شو کېدلی چې د اساسي قانون، ځکه اساسي قانون د چیر جمهوریت فکر و، د اساسي قانون د حدودو څخه چا تجاوز نه شو کولی. هلته هم حکومت په کچا د حکومت په راس کې یو فکر حاکم دی، د مجبور مکلف چې دوی په اداره کې کار کوي، دوی د فکر مطابق کار وکړي. یو بحث، بل بحث دا دی چې فکری اصلاح د اقتصادي اصلاح سره ارتباط لري مګر تفاوتونه هم لري. ما مخکنی ټینګار هم په دې مسله باندې و چې موږ بېخي نشو کولی چې په فکري اسلام په دې لپاره وکړو چې هغه خلک چې موږ سره په فکر کې سل فیصده یو ډول دي، هغه خلک چې موږ سره جنګونه کړي دي، هغه خلک چې موږ سره په شل کلن ملګرتیا کړي ده، هغه خلک به اقتصادي اصلاح رامنځته کوي، هغه خلک به په اقتصادي تخترمنو ساختمانو او اقتصادي زیربنا او بنسټونو کې په کار باندې منل کېږي. دا بحث دی مګر دوی به د دوی د فکر مطابق اقتصادي برنامې ترسره کوي. مثلا زوایم که دوی په لویه کچه، زه دلته دوه مسلې ته اشاره کوم، د دې لپاره مسله لګوزي وسیږي. که چیرې کې دوی په ملي کچه د اقتصادي برنامو د اقتصادي اصلاحاتو بحث کوي، طبعا به دوی هغه بحثونه کوي چې دلته به په اقتصادي برنامو کې خارجي لاسونه موجود نه وي. دلته به اقتصادي برنامې موږ ته د خارجي منافعو په نظر کې نیولو سره نه ترسره کېږي. خارجي ګاونډي هېوادونه یا مثلا نور هغه اقتصادي اشغال چې دوی ورته وایي، اقتصادي اشغال به موجود نه وي. یعنی د اقتصادي اشغال څخه د خلاصون منطق ته دوی ایماله نظره د اقتصادي اصلاح نوم ورکي، ځکه اقتصادي اصلاح بله معنا نه لري. دلته
فکر کوئ چې طالبان بیا په یوازې ځان کولای شي چې دغه ډول اسلام من سکری؟
زه ګورې بحث دا دی چې ما مخکې وویل چې اقتصادي انکشاف د اقتصادي برنامو کار کول دغه په یو حکومت په یو جغرافیه پورې مربوط او منوط نه دي. اقتصاد اقتصادي ارتباطات دا د ټولې نړۍ سره د حسنه او تجارتي ارتباطاتو بحث دی. که چېرې ته د اقتصادي مسایلو بحث کوې، ته به طبعا د اقتصادي تعاملاتو بحث کوې، ته به د نړیوال تجارت بحث کوې، ته به د خارجي تجارت بحث کوې، ته به د صادراتو د وارداتو د تولیداتو بحث کوې، او ته به د متخصصینو بحث کوې چې د خارج څخه به ځینې متخصصین راولي په اقتصادي برنامو کې به د هغوی څخه استفاده کوې. نو اقتصادي برنامه هم دا معنا لري چې دوی د ټولو حکومتونو سره د ټولو ګاونډیو حکومتونو سره اقتصادي اتصالات ولري، اقتصادي مواصلتونه ولري، او په پاتې نتیجه څخه یما له نظر ته ایس اقتصادي منطق نه دی او اقتصادي منطق ته نه ایجابي.
مننه کور ودان. وخت کم د خیبر سیبر بشو مزمقبل ملما صدیقي صاحب. صدیقي صاحب که تاسو راته وای مخکې تاسو یو موضوع ته اشاره وکړه چې طالبان د تیر جمهوریت ځینې کارکوونکي د مشاورینو په توګه باندې ځان سره ساتلي دي او له دوی مشورې اخلي. حتما د وخت په تیریدو سره به دغه مشاورین دوی ته د کار کولو طریقه مرزده کوي او ورخایي به چې هغه کارونه څه ډول مخې ته یوسي. که څه هم دوی به تخصصي نه وي په دې برخه کې، خو ورځ په ورځ کېدای شي طالبان له دوی زده کړي. ستاسې په اند باندې دغه کسان چې دوی ته دغه زده کړه ورکوي یا د کارونو کې مشورې ورکوي، د دې ویره به نه وي ورسره چې که چېرې دوی کومه ورځ کار زده کړي دوی له دندې وباسي؟ ځکه زیاتره داسې مثالونه و کله چې طالبانو له هغو تخصصي کادرونو نه یا کوم کسان چې په کار پوهېدل کار زده کړی بیا دوی له دندو لرې کړی دي. تاسې راته وایي، تاسې مخکې یادونه وکړه چې داسې یو څه شاهد یاستئ، هغوی خو بدله دې ویره نه لري؟
مننه، ډېرې ښه پوښتنې ته مې اشاره وکړله. زه به دومره ووایم چې په دغه برخه کې دلته زمنګ یو نظامیان دی، یو برخه چې نظام تشکیلې هغه نظامی برخه ده، یو ملکی اداره دی. په نظامی برخه کې موږ دغه مشکلات لاوله درلودل، فرضاً په یو ځای کې د امنیت قومندان یا د استخباراتو رئیس یا د ولسوالۍ کې ولسوال یا امنیت قومندان او دغه نور ټیټ رتبه یا رتبه اشخاص دی، اتمن د تیر نظام بازي کډرونه لزان سره لرل. خو د وخت په تیریدو سره چون دوی هم په نظامی برخو کې کار کړی و، په جنگ کې پاتې شوي خلک وو، شل کاله یې جنگ کړی دی، په غرونو کې پاتې شوي دي، په سنگرونو کې پاتې شوي وو، هغه خلک چې دوی ورنغه کوم اداري اصطلاحات چې وو، اداري مکتوبونه وو، اداري اصول او مقررات وو، هغې له دې زده کړل او بېرته یې له دغه لیکو نه وویستل. نظام به دې کې یو خیر د ځان لپاره لیده تر څو د دوی د داخلي سیستمونو نه د تیر نظام کارمندان او هغه اشخاص دوی د ځان سره ساتلي وو، هغه په دغه مسایلو باندې آګاه نه شي، پوه نه شي، او د دوی هغه اداري رازونه افشا نه شي. خو ولې دغه برخه بیا په ملکي برخو کې موږ کافي تر وکړو ورته هیڅ د عملي کېده په سترګه باید ورته ونه ګورو. که چېرته دغه مولوی صاحب یا دغه عالم چې وزیر دی اوس، موین دی اوس، یا رئیس دی فعلاً، دوی چې ځان سره کوم متخصصین لري او د دوی نه دوی وغواړي چې یو څه زده کړي او د هغې نه وروسته ورته ووایي چې الله مل شه نورې موږ خپله کولی شو، دا ډېره ناشونې ده. ځکه دوی متخصصینو ته ضرورت لري، دلته قدري اشخاصو ته دوی ضرورت لري. دا فعلاً چې په دغه برخو کې کوم اصلاحات راغلي دي، څه د دوی نظرونه مفکورې دي، صداوی سالم نظریات دي چې د دوی سره شریکي او دوی لاخ مخته روان دي. نو کچیر ته وګورو چې دوی بیا په دغه برخه کې داسې یو کلنا یا داسې یو عمل وکړي چې دغه خلک هم د ځان څخه وړاندې کی، نو بیا معلومه خبره ده چې نظام به بیا یوازې د امارت پلو او د امارت سره چې هغه په امارت کې جنگیدلی وو او د شل کاله د دوی سره مبارزه کړې ده او خدمت یې کړی ورته، هم د دوی ته بیا پاتې. نو دا هیڅ امکان نه لري، ځکه دغه کوم اشخاص او کوم کدرونه او کوم هغه فکري ځوانان چې تر دکتورا او ماستریان لري کارونه یې کړي دي، تعلیم یې کړی دی په لوړ سطح په داخل او خارج کې، هغوی فعلاً په هیواد کې دي، په وطن کې دي. یوازې به زه وایم چې ډېری برخه هغه خلک دلته نه په فرار کې دي چې هغوی نظامیان وو، هغوی په اردو کې وو، هغوی په پولیسو کې وو، هغوی په نورو خطاتو کې وو. هغه خلک به ډېری فکر دغو خلکو د نورو ځوانانو را خراب کړی دی، دلته په خلکو باندې یو قسم ته فشار وارد کړی دی. نو
یو لنډه پوښتنه کوم، وخت کم ده صدیقي صاحب، لنډ له تاسو پوښتمه. د یو ځوان په توګه باندې تاسو په افغانستان کې ژوند کوئ، دغه طرحه چې په اړه مو واورېدل چې فکري او اقتصادي اصلاحي طرحه ده، لنډ راته وایي څومره هیله من دي چې دغه طرحه په سمه توګه باندې یوازې زلمیانو ته نه بلکې پیغلو ته هم یو څه
خدمت وړاندې کړي او هیله مندشته چې یو ورځ به په افغانستان کې د ځوان ژوند بهتره شي. کنه لاند راته وایه
یاره لاند به داسې وایم چې هېڅ امکان د دې خبرې نشته ده چې ځوان یوازې ځوان ته به کار زمینه برابره شي. په اقتصادي برخو کې به ورته یو څه مسایل جوړ شي، کار به ورته برابر شي، خو ولې د پیغلو دپاره نه.
مننه، کور ودان، ژوندی اوسئ. غورځنګ صاحب، تاسې مرته لنډم دا پوښتنه ځواب کړئ، ستا هیله مندي څومره ده؟ هیله مندی مو څومره ده؟ دغه طرحه اعلان شوې ده، طالبانو ویلي دي چې دوی فکری او تر فکری او اقتصادي اصلاحي طرحې لاندې دغه تغییرات رامنځته کوي. تاسې د یو ځوان په توګه باندې څومره هیله مند یاستئ چې په دغې طرحه کې ټول ځوانان، لکه څنګه چې تاسې مخکې ویلي چې پیغله او زلمی پکې ځان پیدا کړي، او د هغوی لپاره یو هیله اوسي؟
یو بس خدا ده چې دوی یو مشهور اصطلاح ده چې امرسانی په اصطلاح کاروي. نو ما خو چې وړاندې کوم طرح وړاندې که تر اوسه پر افغانستان کې نه یوازې چې دغه د اوسنۍ سرپرست حکومت، بلکې په تېرو شلو کلونو کې هم کله ناکله
په
معنا ده چې یو هیله شته راتلونکي لپاره چې کله ځوانانو ته کار پیدا کېږي، امکان یې ولري په ځینو برخو کې ښځو ته هم یو څه مخ ور واړوي، ځکه دا هم د ټولنې وړتیا ده. بس همدومره،
مننه. کور ودان، ژوندی اوسئ. خیبر صاحب، تاسو ته مرزم ستاسې مرته لنډم دغه پوښتنه ځواب کړئ چې تاسې څومره هیله مند یاستئ.
دا نظامونه دي، نظامونه پرته له دې څخه چې د ټولنې یو 50% قشر په نظر کې ونیول شي مخکې نشي تللی. هیله مندي به لرو، مګر په دغه طرحه کې ما هیله مندي کمه ده د موجوده قرانیو په اساس مندي. خو هر هغه څه چې زه یې توقع لرم، ممکن په ځینو طبي برخو، ځینو هغو برخو کې چې هلته اشد اړتیا د نجونو ده، د ځوانو نجونو ده، هلته به په شکل د اشکال یو انتفاضي انشاءالله د دې لخوا کېږي.
ډېره زیاته مننه له تاسو درې واړو قدرمنو، ژوندي اوسئ چې د طالبانو د فکری او اقتصادي اصلاحي طرحې په اړه باندې مو مسره خپل نظریات شریک کړل. له تاسو قدرمنو اوریدونکو هم نړۍ مننه چې تر دې دمه مو زموږ ملتیا کړې ده. تر بلې خبرونه ښه چاره.
بے صبر وہ خون صبری گی وایت سنگ وکم بے صبر وہ خون صبری گی وایت سنگ وکم زرم پتا پسی خوگی گی وایت سنگ وکم وایت سنگ وکم صبر وما خون صبری گی وایت سنگ وکم مجبوری بتا دا خوبیا د محبت مجبوری مجبوری بتا دا خوبیا د محبت مجبوری وہ خود کہیں سا چار کی گی وایت سنگ وکم رم پتا پسی خوگی گی وایت سنگ وکم وایت سنگ وکم سے صبر وما خون صبری گی وایت سنگ وکم خوشبو د درد ڈیوے پوخ کو بنے ساتم تر پا خوش
وایت سنگ وکم سلام پتہ